وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي، داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغو کړه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه‌شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي د نتړي او کوړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف له آدرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یوه ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنجشنبې په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنجشنبه په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي، او د پنجشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا 130 نوی وکیلانو بیا تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګ وایي ولسمشر غنی دې وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 230 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغو کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملي کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابره کړي. د دې پریکړې له مخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د 6.5 ډالرو معادل دي ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ یې د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. هورویسمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شو له درې کلونو راهیسې د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدم های جدی گرفته نشده.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې ور بند وکړي.
اے علماء چې موږ پاتې کیږئ، روزئ، خو یې لپاره د طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني موږ ورکو، دا جنگ د بچا دی.
پرون په کندوز کې د سولې په تړاو غونډه شوې، همدارنګه د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې به هم تاسو ته تازه رپورټ خپور کړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزه خبرونه ولرو. د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه به هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې د ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه اجملان تفصیل راکوي.
زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیو پیغام کې ویل د دې وخت را رسیدلې چې جګړه باید تمام شي، تر لاسه شوی پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالی پراختیا د اداري یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 130 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بحث درباره خروج
زلمی خلیلزاد وای لومړنی قدمونه اخیستل شوی. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي، خو د افغانانو ترمنځ د خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د ننه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی. همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د مولي افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو هم دی غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام له لارې خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته په اشاره وویل جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یې څو تاسو د ګډ اوسېدو لاره ومومئ. د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټولو شو افغان ځوانانو ته وویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغې مخکې ښه ده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیات له طالبانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړي خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت وویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق ونه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمیا خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور ښکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له ښکیلو لورو سره کار او هڅې کوي او هیله من دي چې ډېر ضرب د بین الافغانی خبرو لپاره لاره هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. اخوا ځینې سیاستوال له ښاغلي خلیلزاد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز ولري. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي رئیس دی او احمد ولي مسعود چې د مسعود د بنسټ رئیس دی او همدارنګ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی له ښاغلي خلیلزاد غوښتي چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمیر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. لډلی عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي د خلیلزاد صاحب راتک به د راتلونکو ناستو لپاره یوه نوې زمینه سازي وکړي چې کېدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دی او باید د سولې لار خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه پورز ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړی. دغه سفر د روانې اونۍ د یکشنبه پورز پیل شوی او د راتلونکو لمریزې میاشتې تر یوه لسمه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورز په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنجشنبه پورز له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای
خلیلزاد دیوی موږ له خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې اوسي او نظریاتي وایي تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو موږ باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړو خو کدا سی ونشي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان با د سولې نور ناستي جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پاړه څنه وي خو د افغانستان د سولې عالی شورا ته مل دي چې پروژې میاشت کې د اوربند لپاره باید هڅې وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ښاغلی خلیلزاد باید په دې دور کې د افغانستان خلکو ته خپله نیک اراده په عمل کې ثابت کړي، د اوربند زمينه دي برابره کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماتیکو افادو څخه
ډډه وشي او پروسه دې په صراحت او صداقت سره پرمخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له څلوېښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي یاد جرګې ته د ګډون په هدف د ولایتونو استازي کابل ته را روان دي. پرون هم د ځینو ولایتونو استازي راغلي او نن به هم راشي. تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1398 کال د ثور په نهمه جوړیږي. نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډله راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبه بلبودا بس.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لویه جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 10% ښځو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لویه جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوموي. دا یو مثبت اقدام دی چې په ژوندونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې سره مخالفت کوي. زما نظر خو دا ده چې تازه په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت، یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي چې دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه، انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفت او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. دوی وویل چې دغه عملیات د افغانستان په ګټه نه دي. دوی په ښکېلو ډلو غږ کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 3 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولس ته د سولې او امن پیغام ورسوي.
چې د دې کلیدلی ولس غم ورسره نشته دی. د سولې اواز دا د خپل منابرونه نه اوچتی. ای علماو چپ مه پاتې کېږئ، راووځئ. خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو.
د قومي مشرانو په استازیتوب ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه دی مظلوم او دی زوریدنی ولس پر زبا باندې आवाज کوو چې خدای په قران لرو ګورې پر څخه پوی ګدا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته دی بیگانه او ګټه پکې ده او موږ بیگانه او دی ګټو قربانی انیو
د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه هم د ټولو مسؤلیت دی د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټي افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږست په ننګرهار کې مو د دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې راپور واورید. اوس هم ورزو احمد شیبر ته چې د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
د نشنل خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او برېټانیا ته د مې تر یولسمې سفر وکړي. د نېشنل لیکي شاغلی خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمېر نور چارواکي وهڅوي چې ټولې خواوې بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو له لارې سوله نهایي شي. د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان ښځو د یو کمپاین په باره کې لیکنه کړې ده. د زما سره کرشه په نوم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د یوې ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی. اکثرو د تیرو اتلسو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نشي. په دې ترڅ کې بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راز خبرو کې باید د ښځو د مشرتابه ونډه تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون غوښتنه کړې او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د ښځو د ګډون برخې ته د سری کرښې په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مخکښو ښځو د دغو افغان ښځو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستې دي چې د افغان ښځو د هڅې مهمې بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې د زده کړو له حقه بې برخې وي او نه یې شوای کولی چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د متحد ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو لا هم اوربند چې د ډېرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 6,500 ډېرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی وو د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3,600 ته رسېده او اوس دوه برابره زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیري تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1,500 کلونو په ترڅ کې تر 40,000 ډېرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
د کندز ولایت لسګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول. دوی د جګړې په خېلو غاړو غږ کړی چې د روژې میاشتې د رارسېدو درناوی دې وکړي او په ټول هېواد کې دې سرتاسري اوربند وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز رپورټ رالېږلی.
د کندز ولسونو علماو، مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هېواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اور بند وکړي. د کندز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
زموږ او ستاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې وخت کې شو.
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکېچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونه مشران دنیا علما متنفذین کولی شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته ورسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په مینځ کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابره شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندوزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره مخ شي. د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی. نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزیان همدغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواوغه کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې په څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 هم زیات ټپیان دي. سریلانکایي چارواکو یوه کورنۍ سخت دریزه اسلامي ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان هم د دغو بریدونو په تور نیول شوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي دا بمي حملې ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ائتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې عیسویان په نښه شوي. دا حملې د تیرې یک شنبې په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوې او همدارنګه یې د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې. د سې شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو وویل د دې بریدونو په تړاو یې په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیساو، عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9 شوي. دا په سریلانکا کې له تیرې وی لسیزې راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسېدلې تر ټولو خونړۍ مرګونې حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلي ګمان کېږي چې د جماعت توحیدي ملي په نوم یوه سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي وویل پولیسو پر کلیساو له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي و خو ونه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي و چې سخت دریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیریسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له ده سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډېری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو تا وګیاست د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زبندې خبرونه کو د ازادي رادیو زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته اس ام اس نه را لګلې دي لا غېډلې واحد مدقیق له لوګر لیکلې دواړه طرفونه باید پروژه کې اور بند وکړي چې په قراری چې روژه په قراره تیر کړو. د پکتیا لزازی اریوب فضل کریم درویش لیکلی باید افغانان د سولې لپاره هڅه چټک کړي ترڅو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواکم له هلمند لیکلی د مشورتي لوی جرګې ته د خوشحالي او د حکومت غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د علما او نورو شو شخصیتونه وغواړي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلی کې د خالد او الفتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای. خدای او افغانان بل دوی خوشاله وي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسنیم اس ام اس للارې 5 شمیرې باندې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راولېږئ تر څو ستاسو له نوم سره یو ځای تاسو ته خپاره شي. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ښاغلی خلیلزاد د خبرې پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته د ویډیو پیغام له لارې وکړي چې په کې له بېلابېلو ولایتونو د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 افغان ځوانانو د سولې او پخلاینې پر مسلې د بحث لپاره راټول شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دغه وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یوه ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې پر ورځ رسما پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. مخکې به خلکو 15 سامانی د 1 GB انټرنیټ لپاره ورکولې چې نږدې $3 کېدل او د امام علي د پریکړې له مخې دوی باید $6.5 ورکړي وای چې بیرته له دې پریکړې وګرځید. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرسمن وایي د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. خود اوسنی ولسمشر پیترو پوشینکو له ګوند څخه به چې د یک شنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کوشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پانې ادرس دی azadiradio.com او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو راپور ته چې له اوروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت را لېږلی دی. په اوروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی لوبې وشوې. دغه لوبې وړمه ورځ د اتفاق لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبغاړو په هارډ یا سخت بال باندې لوبه کوله خو د لوبې ډګر نه لري او په لشګو ډک او خاورو ډک میدان کې لوبې دل د دوی یوازینی غوښتنه له دولت دا و چې باید دوی ته معیاري لوبغالی جوړ شي. شریف الله شرافت د همدغو لوبو پای مراسمو ته ورغلی او دغه رپورټ یې رالېږلی.
د کرکټ دغه یو میشتنی سیالي چې 3 لوبډلو په پښه کې ګډون کړی وو 13 ورځې نه وخت فایده ورسېدی. د کرکټ بورډ مسول جمال الدین میلاد ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد تورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته واده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرکټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړي هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هر لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود. خو د جګړې دا ستړي د لوبو سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني. لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي، خو دولت ته خواست کوي چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسیدونکی یم، خپله په روزګان زلمیان کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې فیلډ ګرځېدې ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپله بیټسمن یم او ورسره کیپر یم، فیلډ مې مې زده دي د مخه فیلډر هم اوس کیپر یم. موږ د روزګان د خلکو دغه هیله و ارمان دی چې موږ ته یو میدان جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې یو لوبغالی دې ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د دغه پروګرام وروستی راپور دا چې د کونړ په څوکۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د غوښینو چرګوړو د روزلو او غټولو دپاره نه فارمونه پرانیستل شول. په دغو فارمونو کې به 15,000 چرګوړي وروزل شي. اوس مهال یاد فارمونو 1500 کسان ګټه پورته کوي. په دغو فارمونو باندې نږدې 400,000 امریکایي ډالر لګښت هم راغلی او مصرف پرې شوی دی. روح‌الله نوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي. او د پروګرام په پای کې که وخت و، تاسو ته به یوه وطني سندره هم واورو.
د کونړ په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې د غوښینو چرګوړو د روزلو نه فارمونه پرانیستل شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نورګل ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
نن هغه فارم چې نن پرانیزو تقریبا 15,000 کې چرګانو په ظرفیت جوړ شوی ده. تقریبا 240,000 ډالر په ارزښت پانګونه شوې ده. او همداسې نور فارمونه دي چې په مختلفو متعددو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې تقریبا دغه کې په ټول هغه قیامات یې تر 380,000 ډالر په ارزښت نه دغه پروژې تکمیل شوي دي. پیته برخه یې د دولت لخوا ده او نور یې د سرمایه ګزارانو لخوا ده.
هغه وایي د کونړ په نورو سیمو کې هم په لسګونو فارمونه موجود دي چې هر کال له یادو فارمونو 15,600 ټنه غوښه بازار ته ورکول کیږي او ورسره د پاکستانیو او ایرانیو چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. والی په کونړ کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې وروسته د څارویو د غوښو او د بهرنیو چرګانو پر ځای د خپلو وطني فارمونو څخه چرګان واخلي چې له یوې خوا به د پاکستاني او ایراني چرګانو د واردولو مخه په بشپړ ډول ونیول شي او د بل لوري به د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا کې هم رغنده رول ولوبوي.
ټول قطعات او جستامونه چې په کونړ کې دي، هیله او سپارښتنه مې دا ده چې نور خریداري د همدې فارمونو نه وکړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی وایي
یعنې زه به تاسو ته په ډېر ډاډ او باور ویم چې 80% په مشرقي کې زمونږ خپل تولیدات دي، په کونړ کې خپل دي او 40% اوس هم دغه ستونزې شته چې بعضې قاچاقي او فرعي لارې دي. موږ په هڅه کې د والي صاحب په همکارۍ چې دغې هم مخنیوی وو. یو خو اشتغال ځایي کې موږ ډېر مثبت لاسته راوړنې لرو. په خپل کور کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل کلي کې خلک په کار باندې بوخت دي او یو مړی حلال روزي ګټي، دا یو شاخص دی. او اقتصادي پلوانه د دې مرغداري د سکتور ګټه چې دا بې ساري ده.
صبرجان د زرګونو وړو چرګوړو په منځ کې ولاړ دی، وایي پخوا به مزدورۍ د پاره نورو ځایونو ته تلل، خو اوس په خپل کلي کې چرګوړي روزي او خپل خلکو ته خدمت.
15,000 چرګان دي، موږ له دې خدمت کوو نو بس هغه وخت رسېدلی دي. خو دوی چې کوم روزل شي دیش پورې رسېږي، خرڅه برابرېږي، یو نیم کیلو ته رسېږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د چرګانو د روزنې نوي نه فارمونه جوړېږي چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو په سلګونو شخصي فارمونه جوړ کړي چې پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوي او هر کال 15,600 تنه غوښه بازار ته ورکوي.
Yeah.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ورځو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه رسولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې د پیغامونو په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت د یو مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
پاکستان ولا سوالې څخه خبرې کوم هغه ته ډېر سلامونه سړي خلک ته قانون رسولې دا موږ راځي د تلوړ مقامات پر ورسوه چې موږ سره کومه کونه وکړي د خلکو په جریب سره دې کې وړې دي کورونا وړې دي سارو وړې دي مالونه او درختې وړې دي سلام علیکم ورور محترم سلام دا تله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب یم ورور دا مو مشکل دې سلابوز موږ منڅې ته ډیر سخت ځان رسولې تقریبا دلته د شلو ډیر شپه شاوخوا کې موږ د خیرې د اوبو په جرو کې درلودې د دې کال و د بل کال ته موږ رسولو دا په مو کماله توګه سره د بین وتلې دې هیڅ شي نه ساو خامخ تقریبا دورې و حساب شل دې سکور به هم دغه خساره من کړی او توان دې ډیر شدید رسولې خامخ د شمالونو ورسوي دې چاته نو د کور شې مې ورسوي توان دې رسیدلې دې نو موږ د ماسساتو د ټول مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده موږ د ګرد کو موږ د لری منټیکای موږ ته لاس رسي دې چانه دې سوي څوک نه راغلي چې موږ تراشي موږ خساري وویني موږ اشلاغونه وویني موږ توان
سلام علیکم زرنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي سیلابو وړي دي زموږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دي استدي زموږ کوچنیان وګوري دي زموږ بودگان پسونه نور وسایل د ټول وګوره سولې خوراکي ټول شی وګوره سولې دي نو زموږ د اجازه تر د دولت پورې ورسېږي
زه د بادغه سوالات د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم عمر نیمه ده موږ سیل ډېر خراب کړی د شپې پر موږ باندې څه راغلی دی موږ ته نه کورونه پاتې دي نه مالونه پاتې دي نه سکلان پاتې دي نه کوچني موږ څنګه اوبه وړي دي دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي
السلام علیکم خبره کوم دلته په ځابر ولایت کښې د سیلابونو ډېر انتقیز پلي دي ډېر کورونه یې وړي دي ډېرې ځمکې یې وړي دي نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې ځابر ولایت ته خو متاسفانه سیدرسې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې غریبان د غچکلدار پاتې دي منګل مرستې ټولې مشرانو یوړل
السلام علیکم ویره دا اشرف غنی استاد ډیر شو کړی دا سلام زه تم خپل سره کوم کوتي زه که چې په درسه له وخت څخه مدته ته دی ته باندې رسول دی واغ مسلمان هم را خپل ځانونه پر ماړه کړل یو شی مې ورور شه دی دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای پاله کې او دا مالمان هم ډیر شو درس وکي دا خلکو ته ما دا اعلان دی چې د نور هم رسته هم وکي کور ودان اشرف غنی استاد ما د جړی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ ته زنګ وهلی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسمدار خبره کوم دلته سیلابونه زښت ډېر کورونه وړي دي حکومت مداخله ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کلی نه تاسو سره په تماس کې یم څنګه چې ورښتونه بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوې دي نو د کوډر سیند تویانی سیند دی او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپانی ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سن چین مهر کانی اته نه چې دغه تو یعنی سن زمنګا کرواندی او زمنګا کمیزم کې چې چې زراعتیزم کې دی حاصل نه چې دا رانه یو سی او منګا په بیابان باندې پری دی نو زه وسنه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیر چې د کونړ سیم دغه ته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه دي چې اپیر کې ترڅو دغه د کونړ سیم مهر شي.
عبدالخار وطن دوست پروان ولایت غوربند شینوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه ایم. محترمه دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي ډېر مالي زیانونه رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو خلکو وصلول یا کلي وصلول هم تمن نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل نخله وسایط دا هم تمن تللي دي. محترمه ډېر مشکلات سره زموږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه هم دي. طبیعي